بکاستا د ځوان فکر پروګرام لرو. د ځوان په فکر په پروګرام کې بنن په کندهار کې د ځوانانو پر ستونزو خبري وکړو. نن سه‌شنبه ده د سرطان د میاشتې 15 منیټه ده. اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرو سر خطه د هلمند د سولې کاروان غریبان نن د ملګرو ملتو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه لیک واستوي. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان کابل ته رسیدلی. د افغانستان د مالیې وزیر له دندې استعفا وکړه او په مولدووا کې نن لسګونه کسانو مظاهره وکړه. پوره خبر نواوري. د افغانستان د هلمند د سولې کاروان غړي بنند ملګروم لتونو عمومي منشي ته د خپل غشتونو په اړه لیک واستوي. د لیک جزئیات لاندې څرګندوي. هغوی د یک شنبه پرس په کابل کې د ملګروم لتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما مخې ته درې ورځنۍ پرلت پیل کړ او تر سبا ماپښینه به هلته ناست وي. د هلمند د سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن سهار ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي، هڅوي دي د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي، زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي. خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو، یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هېوادونو او د هغوی پر ملتونو دي چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي، هغوی ستاسو په تیرو اوولسو کلونو کښې کړنې ارزیابي کړي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړي دي. د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجې دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو شتون په افغانستان کښې څه معنی لري.
د هلمند د سولې کاروان غړي به په کابل کې د امریکا، روسیه، چین، پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو د سفارتونو مخې ته ورته پرلت وکړي. د دې ترڅنګ د ارګ خبر پاڼه وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو له سفیرانو سره کتلي او د سولې لپاره په کابل کې پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړې دي. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان بریډ جنرال قاسم رضایی کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې جنرال رضایی به پر سرحدونو د کنټرول ټینګولو، د سرحد د دواړو خواوو ته د جنایي جرمونو او د مخدر موادو د قاچاق پر مخنیوي او د تروریزم پر ضد پر مبارزه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د تهران ټایمز په وینا بریډ جنرال رضایی په تهران کې خبریالانو ته ویلي چې په کابل کې له چارواکو سره د ایران پر سرحدي ګاردانو د وروستۍ حملې او د دوو سرحدي ساتونکو د وژل کېدو په اړه هم خبرې کوي. د مخدرو موادو د قاچاق مخنیوی به د خبرو په اساسي ټکو کې وي. په فراه کې امنیتي مسؤولان وایي چې د فراه ښار د 15مې حوزې د ملي امنیت رئیس یاسین خان نن د ناڅرګندو کسانو په حمله کې وژل سوی دی. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې یاسین خان نن سهار د فراه ښار په درېمه حوزه کې ووژل سو. د ښاغلي مهری په وینا وسلوالو کسانو پر یاسین خان ډزې وکړې او وتښتېدل. چارواکي وایي په اړه یې څېړنې پیل سوي دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن خپل استعفا اعلان کړه. هغه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې استعفا د شخصي او کورنیو مسایلو له مخې کړې ده.
ما از بسا وخت است که جناب رئیس جمهور
د ویل ډیر مودې راهیسې ما له جناب رئیس جمهور سره خبرې کولې. بل اخره بریالی سوم چې هغه ته قناعت ورکړم چې دا مهم مسؤلیت سما له رولري او بل چا ته وسپاري. د افغانستان حکومت تر اوسه د مالیه وزارت ته څوک نه دی ټاکلی. ازادي راډیو اوري. په مولدووا کې نن هم لسګونو کسانو مظاهره وکړه. مظاهره تر هغه وروسته پیل سوې چې د مولدووا سترې محکمې د چشناو د ښاروالۍ د انتخاباتو پایلې چې د غرب پلوي او د اداري فساد مخالف سیاسي فعال اندري نستاسی وګټلې ماتله کړې. لسهاو مظاهرهچیان نن د مولدووا په پلازمینه چشناو کې د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د دیکتاتوري بنده کړی او مرګ پر مافیا نارې وهلې. رپورټونه وایي چې پولیسو نن د ښار یو مرکزي چوک بند کړی وو او حتی د مظاهرې تر پای ته رسېدو وروسته یې هم بند ساتلی دی. په چشناو کې د جون په درېمه نیټه د ښاروالۍ انتخابات وسوو، خو له هغه راهیسې چې ابتدایه محکمې د انتخاباتو پایلې لغوه اعلان کړې د مولدووا خلک هره ورځ مظاهرې کوي. د مولدووا ابتدایه محکمې وویل چې دواړو کاندیدانو اندري نستاسی او د هغه رقیب ایوان سیبان د انتخاباتي کمپاین له قوانینو سرغړونه کړې ده. د در آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پوځي پریډ کې سختې خبرې وکړې. وی ویل چې له آذربایجان جلا شوې سیمه ناګورن کارباخ په اصل کې د آذربایجان د خاورې برخه ده او هیڅکله به د دې سیمې اشغال قبول نه کړي. علیف نن بیا ټینګار وکړ چې آذربایجان به پر ناګورنو کارباخ خپله واکمني ټینګه کړي. ناګورنو کارباخ اوسمهال د ارمنستان د ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د آذربایجان ولسمشر نن دا وینا په هغه پوځي پریډ کې کړې وه چې د آذربایجان د پوځ د سل کلنۍ په مناسبت جوړ شوی و. علیف وویل جګړه ختمه سوې نه ده، یوازې د جګړې لومړی پړاو پای ته رسېدلی دی. آذربایجان او ارمنستان له ډېرو کلونو راهیسې پر ناګورنو کارباخ دعوا لري. دا سیمه د ارمنستان ځواکونو د داسې یوې جګړې په پای کې ونیوله چې له دواړو خواوو 10,000 انسانان پکې ووژل سو. په ناګورنو کارباخ کې له 2004 میلادي کال راهیسې اور بند دی. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. نن به د آسترالیا او پیرو لوبډله په سی ګروپ کې، د دنمارک او فرانسې لوبډله په سی ګروپ کې، د نایجیریا او ارجنټاین لوبډلې په ډی ګروپ کې، او د آیسلند او کرویشیا ډلې په ډی ګروپ کې مسابقه ولري. د ازادي راډیو ویب پاڼه ګورئ د دغو مسابقو پایلې زموږ پر ویب پاڼه کتلای سئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا حمزه اجمل تورمن د ځوان فکر دی بل خبرونې په وړاندې کولو له تاسو سره. په دغه خبرونه کې عبیدالله عبیدی را سره د تخنیک په چارو کې همکاري کوي. دوستانو باید وایم چې موږ په دې وروستۍ کې له کابل ولایتونو ته سفرونه شروع کړي دي او غواړو د ولایتونو د ځوانانو ستونزې په دغه خبرونه کې او پختو او حلدارې چې څه باید وشي. په تیر خبرونه کې نه، په لاغي مخکې خبرونه کې موږ د ننګرهار ولایت د ځوانانو د ستونزو په اړه غږېدلې وو، او دا خبرونه مو په کندهار کې د ځوانانو ستونزو ته ځانګړې کړې ده چې دوی ستونزې څه دي او کومې حل لارې دوی ورته پیشنهادوي چې باید حل لارې ورته ولټول شي. دا اوس سره په سکایپ باندې زموږ همکار محمد صادق رښتینی دی چې مېلمانو سره راسي. رښتینی صاحب السلام علیکم.
تورمان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام. رښتینی صاحب ډیر مننه چې همکاري وکړه، میلمانه مو راو بلل خبرونه ته. که درانه میلمانه راو پیژنئ چې په خبرونه کې را سره څوک دي؟
تورمان صاحب د ځوان فکر خبرونه میلمانه له کندهار د ځوان خوځښ ټولنې او شیرزین سیټت مشر دغه انسټیټیوټ د انګلیسي ژبې استاد مسعود احمد نوزادی، او د ځوانانو د رضاکار فدراسیون رئیس عبدالقادر رکین میلمانه دي. نو زه دوی ته ښه راغلاست وایم او نو پروګرام تاسو ته سپارم.
مننه کور مو ودان ژوندي وسئ. درنو میلمنو تاسو ښه راغلاست پرونه ته.
ژوندي وسئ، تاسو هم ښه راغلاست، په خیر راسئ.
مننه ډیرو بخې. که څه هم رښتینی صاحب تاسو وپیژندلی، خو یو څه په دې اړیکه کې څنګه څنګه غږ سم رانغې، که یو ځل بیا تاسو خپل هم راسته ځان معرفي کوي څوک را سره په لیکه کې په بخنې سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ځوانانو د خوځښت مسؤل بنسټ ایښودونکی او د شیرزی انسټیټیوټ مسؤول حاجی حبیب الله رحمت یم چې تاسو سره د سکایپ له لارې څخه وصل یم.
او حاجی عبید الله رحمت صاحب، بله مننه کور ودا.
حاجی عبید الله
یو سي او بل ملمم حاجی ربیع الله.
شکر. بله تورمن صاحب سلام پر تاسو. تاسو پر ډیرو درنو اوریدونکو باندې زم عبدالقادر تکین یم، په کندهار کې د ځوانانو د رضاکار فدراسیون رئیس.
د ځوانانو د رضاکار فدراسیون رئیس عبدالقادر تکین.
بله
تکین. ها ډیر خراغ ناس. اول نمره عجیب که تاثیر اته وای چې
تورمن صاحب
زموږ یو بل میلما دی بلې د انګلیسي ژبې استاد مسعود احمد نوزادی هم دی د هم خبرې د سره کوي او هغه لومړی میلما چې ځان معرفي کوي آجی حبیب الله رحمت نومیږي.
آجی حبیب الله رحمت بله قربان شم مننه ژوندۍ اوسئ. رحمت صاحب تاسو که درته ووایئ د کندهار ولایت د ځوانانو عمده ستونزې څه دي نن سبا؟
د ځوانانو عمده ستونزې په کندهار کې د دوی هغه چې څونې د دغه حکومت د فعله سره دوی خپلې زده کړې راشروع کړې وي او هغه اوس تقریبا خل د ځوانان دولسم څخه لوړې زده کړې پوهنتون یې ویلې دي، ماسټرې یې کړې ده او حتی لوړې زده کړې هم کړې دي. نو دوی غواړي چې کار وکړي او د لکه په دوی چې نورو هیوادونو ته تللي دي او هلته دنیا لیدلې ده د هغو سره کاپي پیسټ وکړي او په سیمه کې کار وکړي، دوی ته چانس نه ورکول کېږي یا که ورکول کېږي محدودو هغه کسانو ته چې هغه قدرت لري واک دلته په سیمه کې په قدرت کې دي هغو خلکو ته داسې د ګوتو په شمېر باندې واک ورکول کېږي چې دا عمده ستونزه ده په کندهار کې د ځوانانو.
کومه برخه کې واک رحمت صاحب؟
مثلا دی د لوړ پړو چارواکو سره مثلا په کابل کې دی شناخت لري، دی توظیفه رسیږي او هغه کسان چې دلته فارغ شوي دي اوس راغلي دي او په لوړې زده کړې لري هغه بیا په بازار کې مثلا لیړۍ ته ولاړې، یا تاسو په سوشل میډیا کې ولیدلې به مو وي چې خلکو یې عکسونه پورته کړي وو. دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې، نو دا پر دې باندې قضاوت کوي چې هغه کسان چې شناخت روابط لري هغه دغه ته سیستم ته لویږي او په حکومت کې هغو ته وظیفه ورکول کېږي او هغه کسان شناخت نه لري هغه هغو ته بیا د کار زمینه نه برابرېږي. یعنی دا ستونزې شته دلته په کندهار کې.
بله رحمت صاحب، دغه وروستیو کې خو داسې دي چې ویل کېږي چې دغه دولتي دندې چې کومې دي که هغه په ټیټ بستونه دي او که لوړ بستونه دي، دا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون تر څارنې لاندې خلک ورته ازموینه اخلي بیا ګمارل کېږي. نو څنګه په کندهار کې دغه پروسه نشته دی د اداري اصلاحاتو پروسه؟
د اداري اصلاحاتو پروسه ته قانوني بڼه باندې هر څه چې د کابل د خواسته قانوني راځي، خو تاسو شاید دلته شایدان تاسو به لیدلی پر فیسبوک باندې پر ټولنیز رسنیو پر ټول باندې پر ټویټر او په دې باندې دغه غل مغال دی چې هلته دی مقرر سي چې دلته راشي سیمې ته بیا دی ته چانس نور کول کېږي چې کار وکړي. یعنی هغه که موږ وایو چې دی په رسمي چوکاټ کې دی لاسونه نسی کولای، خو چې دلته راشي دا کسان مجبوره کوي چې هغه وظیفه پرېږدي او هغه کسان چې دغه خلکو خوښ دی هغو ته د کار زمینه برابره کړي او هغو ته وظیفه ورسیږي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی عبدالقادر. تکین تاسو راته ووایئ چې ستونزې د ځوانانو څه دي برعلاوه دې چې رحمت صاحب دغه ستونزې ته اشاره وکړه، آیا نورې ستونزې هم شته دی چې ځوانانو سره نن سبا په کندهار ولایت کې لاسو ګریوان دي؟
ترمن صاحب، لکه حاجی رحمت صاحب چې په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړله، تر بل هر وخت په کندهار کې اوس ځوانان په خوا چې مثلا علمي سویه ته که موږ وګورو یو وخت ته د زده کړې زمینه تر ډېره پورې کمه مساعده وه، خو اوس الحمدلله په کندهار کې د زده کړې زمینه مساعده سوې ده او ځوانان تر بل هر وخت کوشش کوي چې لوستې واوسیږي او د خپل ژوند د بقا او پایښت لپاره حداقل پر کار او دندو باندې مقرره سي. دلته د زده کړو تر څنګ لکه رحمت صاحب چې دې ټکی ته اشاره وکړله، یو لویه غټه کاچه چې اوس دلته ځوانان په ستونزو کې اخته دي، د بیکاری یو غټه ستونزه ده په وایلو کې دا یو غټ لامل دی. او د دې تر څنګ په خو مثلا د بهرني اتباع چې و یا مثلا هغه کسان چې هغه هیوادونه چې دلته خپلې پنګونې کولې ځینې پروژې وي موسسات و دغې په توسط سره ځوانان پر کار و ده، د کار زموږ هم ده ستونزه ده. دوهمه مسله په کندهار کې ای وای ځوانان خو دې ته موږ نه وای چې موږ دوی په خپل ټولنیز فعالیت ولري یا په ټولنه کې خپل فعالیت څرګند کړي. دوهم مسله دا ده چې موږ ځوانانو ته مثلا تاسو یو ښه مثال د کانکور څخه موږ درکوو. کندهار ته موږ په هغه سویه ګوري په هغه سروې چې د نن څخه 15 کاله 14 کاله مخکې دلته د احوال نفوس څخه کم سروې سوې ده، اوس هم کندهار ته په هغه اندازه باندې بودیجه ځانګړې کېږي. دلته موږ شهیدان یو په صحنه کې یوازې د لوړو زده کړو څخه تاسو قیاس کړي، اوس الحمدلله هلته په زرګونو زده کوونکي فارغه کېږي. هغوی هم لیوالتیا لري چې لوړې زده کړې وکړي. نو دغه د سرنوشت مسله ډېره مهمه ده چې تر اوسه پورې موږ ته په هغه تخصیص ته بودیجه راکول کېږي کوم چې د نن څخه 14 کاله مخکې دغه سوې وه. بل په دې په وروستیو کې مثلا جنګ جګړه چې پر ځوانانو باندې خورا تاثیر لري، تاسو وګورئ د جګړې دواړه لوري هغه که وسلوال مخالفین دي هغه که د افغانستان په حکومت کې زموږ افغان امنیتي ځواکونه دي، زیان بیرته ځوانان ویني. نو تر ډېره پورې دلته د ځوانانو دپاره هغه څه چې لازم ملزوم دي لکه د هېواد په نورو ولایتونو کې ځوانانو ته ښه کاري فرصتونه مساعد سوي دي، یوازې دولتي دستګاه پر دې نه توانېدلې.
امکانات کم دي،
امکاناتو کمښت د دې لامل ګرځېدلې دي چې موږ دلته ځوانان بیکاره ګرځي کوڅه په کوڅه باندې. نو طبیعي خبره ده چې بیرته به یو ډول کزیان هم منځ ته راځي په ټولنه کې یو ګواښ هم متوجه کېږي. خود له هغه بیکاره ځوان څخه پیښېږي چې هغه مایوسه دی په ژوند کې. تر ټولو مهمه ستونزه یې د هغه د ځوانانو د کاري فرصتونو ده چې یو ډول دوی تر تاثیر لاندې دي او مجبوره دي چې نورو کارو او افعالو ته به لاس پورې کوي.
ډېره ډېره مننه استاد مسعود احمد نوزادی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې راسره یوځای شوئ. تاسو هم کېدای شي کومه ستونزه ووایئ که په همدې اکتفا کوئ او څه ور زیاتوئ، مهرباني.
مننه. ستونزې خو لکه مخکې چې محترمینو اشاره وکړله، زه غواړم تاسو ته ځینې ژوندي مثالونه ووایم چې ځوان ولې په ټولنه کې کار نشي کولای. او یوازینی تر ټولو غټه ستونزه چې دلته ځوانان ورسره مخ دي هغه دا ده چې ځوان دلته خپل فکر نشي استعمالولای. دلته د ځوان فکر محاصره دی. دلته کوم عذاب چې دلته کار کوي، سیاسي ګوندونه چې دلته کار کوي او کوم کسان چې پر واک دي، هغه د ځوان څخه په دولتي بستونو کې ونډه غواړي. کچیر یو رئیس مقرر کیږي باید ونډه ورته ورکړي. کچیر کوم بل ځای استخدام کیږي هغوی باید هغه تګلارې عملي کړي چې دوی غواړي. دوی د خپل سیاسي هدفونو لپاره کاروي، هغه لارې غواړي. نو لیاز دلته ځوان هیڅ خود مختار نه دی. ځوان سي کولای هغه څه چې د په داخله او په خارج کې زده کړی غواړي چې دلته د فکر لمخي هغه عملی کړي، هغه ته لاسرسي دی نسی پیدا کولای. بل اخره ځوان به یا استعفا ورکوي او یا به هم هغه تګلار غواړي، هغه تګلار به عملی کوي چې دلته سیاسي ګوندونه غواړي. زه یو ښه مثال په کندهار کې د حوزوی برېښنا د ریاست یو مثال ورکوم چې هغه څو ورځې مخکې د رئیس جمهور د پرمان لمخې د حوزوی برېښنا رئیس معرفي سو. متاسفانه دلته رئیس جمهور سفر درلود کندهار ته. په دغه سفر کې ځینې اشخاص راټول سول او د رئیس جمهور څخه غوښتنه وکړه چې بیرته مخکنی کس پر دنده وګمارل سي. د دې شخص سره زما چې نږدې ارتباطات هم و، دلته نه پرېښودی چې کار وکړي ځکه دته ستونزې راولاړېدلې. بالاخره د دې در مخه چې دی د کار کې مبارزه وکړي، خپل استعفا خپل وړاندې کړله د برېښنا شرکت ته. نو دغه ستونزې چې دلته ځوان نشي کولای چې کار وکړي ځکه چې ځوان ته تهدید وجود لري. دلته ځوان نشي کولای چې هغه خپل تګلار عملي کړي په سم ډول سره. او متاسفانه ځینې یو کم ځوانان چې هغه بل لاره چاره نه لري، نو دې ته مخه کوي چې هغه هم په همدغه بستونو کې له همدغه سیاسي اصحابو سره کار وکړي. خو خبره زوم دلته دا ده کچیرې دغه واک دغه مکمل ځوانانو ته وسپارل سي، پاینده کې به ځوانان وکولای سي چې ډېر ښه پرمختګونه ولري، ډېر ښه پیشرفت ولري او وکولای سي ټولنې ته یو سالم خدمت وړاندې کړي. تاسو د یو سروې له مخې په کندهار کې چې کوم پوسټونه دي پر هغه باندې کوم اشخاص کار کوي. موږ په کندهار کې د ماسټری تر کچې پورې ځوانان هر کال لس څخه زیات درو، خو متاسفانه لوړ دولتي بستونه چې دي هغه دغه سي افرادو په لاس کې دي چې 12 پاس دي او یا هم په ځینو واسطو او ځینو نورو تګلارو سره دا پوسټونه ترلاسه کړي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې د ځوانانو ته توجه وسي او ځوانانو فکر استعمال سي، د ځوانانو څخه کار واخیستل سي. د خدای نه خواسته چیرې هم داسې دوام وکړي دا ځوانان مایوسه کېږي. ځوانان په ټولنه کې ورځ په ورځ په خاص ډول په هغه زونونو کې چې هلته امنیتي ستونزې وي د مخالفینو لخوا او همدارنګه د سیاسیونو لخوا، هلته ځوانان ډېر تر فشار لاندې دي. ډېر داسې ځوانان دي چې کار ته زړه نه ښه کوي، ډېر داسې ځوانان دي چې نه غواړي ځکه هغوی مجبوره دي که چیرې په صادق ډول سره کار وکړي هغوی باید د سر په قیمت سره کار وکړي چې دا د ځوانانو د پاره ډېره ستونزمنه ده.
بله خاغلی رحمت دغه ستونزې چې تاسو وایئ تاسو د ځوانانو د خوځښت مسؤول یاست په دولتي کچه کې ورته کار نه وي شوی دا به وروسته د لښتین صاحب سره په دې اړه خبرې وکړو چې آیا په دې برخه کې راپورونه جوړ شوي دولتي حکومتي چارواکي پوښتل شوي دي که څنګه ولې تاسې د ځوانانو د خوځښت مسؤول یاست آیا د ځوانانو د خوځښتونو د ټولنې لخوا دغه ستونزې دغه مشکلات شریک شوي دي له مسؤلینو سره نه دي شریک شوي څنګه خبره ده
اجمل تورمن صاحب خبر ادا ده چې موږ دا وس چې کم موږ خو پر ستونزو باندې خبري وکړي عمومي پر ستونزو د ځوانانو خو په بل اړخ کې چې وس وګورو موږ زموږ په ټولنه کې تر په خوا چې وس سونی پرمختګ راغلی دي یعنی دا حکومت را د راپیل سره او بیا د کرزی صاحب د دورې څخه ورسره د اشرف غنی صاحب په دوره کې چې وس موږ یو نو د ځوانانو ته تر ډیره پر تقریبا هغه چې موږ چې د دې په واکه و د غو خلکو د کورو ځوانان چې تعلیم یافته دي غو ته چوکي رسیدلی دي او دغه ځوانان چې پر سر د اقتدار راسي زموږ د زموږ حالې زلی وي چې موږ کار کړی دي یعنی زه د دې شرزی انسټیټیوټ مسؤل یم چې زه مثلا لاس دولس کال کې چې مسولیت یې ماته را د غاړې سوې دي موږ په زرها او شاګردانو ته فارغه کړی دي فارغین مور کړی دي او هغه تللی دي لوړې زده کړې په نور هیوادونو ته تللی دي او بیرته راغلی دي هغه اوس نن دلته غواړي چې نوښتونه راولي او هغه دا دي کار کوي بل اخره زه جته مجبور کړم چې د ځوانانو خوځښت ټولنه جوړه کړم او زه موږ په ګډه سره کار وکړو ځوانان یو په اتفاق او په اتحاد باندې کار وکړو مخته ولاړ شو لکه اوس چې د دې یو زیری دي
یعنی غږ پورته شوی دی کار شوی بلې یو څه
و سوي دي و سوي دي کار سوي دي څنګه ګور موږ څه مثالونه داس ورکولای شو په کندهار کې د بهرنیو چارو ریاست ځوان رئیس راغلی دی اقتصاد ریاست ځوان رئیس راغلی دی په نورو شاروالۍ کې موږ شاروالۍ یو مثال ورکولای شو چې دته دی پر دغه دته د جې چانس ورکول شو چې د کندهار شاروال سیاو بل اخره د کندهار د شاروالۍ څخه د موین سرپرست وزیر سو وزارت تور کول شو یعنی ځوانان ته دادی چې هغه دغه ځوانان چې غواړي چې په دغه ټولنه کې کار وکړي په مدني حرکتو کې د دې هدف دادی چې نور موږ د نړۍ سره په هغه ستاندرد باندې ووسیږو چې هغه پر مخ تللې ده موږ یعنی خطا وزنه نن ځوانان او هغه غواړي چې په کار وکړي او په پټه باندې داسې چې څوک نه ورته متوجه دی حالې زلې کوي خو دلته ځینې خطرات موجود دي په سیمه کې مثلا نه پرېښودل کېږي چې څوک ډېر ژر پرمختګ وکړي خو دې اخته دي زه د ځینو ځوانانو دا مثالونه ورکولای شم چې هغه په ډېر قرار په پټ اخته وخته ودا دي اوس ځینې د والي معاونین راغلي دي ځینې په غټو ریاستو کې د رئیس په صفت باندې راغلي دي دا یو پرمختګ دی چې سوی دي داسې نه سو ویلی چې بیخي مثلا کار نه دی سوی یا موږ بیخي د ستونزو سره مخامخ یو خو ستونزې سته د ستونزو سره خو بیا هم چې هغه د حکومت یا زموږ د سیمې یا په دې سیمه کې چې څونی جنګ سوی دی څونی تپل سوی ده دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې یعنی څلوېش پنځوس کاله ګسره موږ چې د ټول سپینډرو سره خبرې کړې دي موږ په دې سیمه کې آرامي نه ده لیدلې او آرام نه ده فاته سوی په دغه سیالاتو کې چې دغه اولس اتلس کاله اوس دلته یو څه آرامي راغلې ده په سیمه کې او په افغانستان کې دغه ځوانان چې اوس پر کار دي او دغه نوښتونه چې منځته راغلي دي په دغه ډیرو برخو کې چې یادو ډیر نوښتونه راغلي دي او افغانستان
بله رحمت صاحب بله وروسته به لاستراوړنې هم وپوښتو چې لاستراوړنې څه دي د ځوانانو په کندهار ولایت کې او دغه د ستونزو حل لارو باندې به هم راشو چې کومې حل لارې موجودې دي چې دغه ستونزې حل شي خو رښتین صاحب تاسې کله ته ووایئ چې دغه ځوانان چې کومې ستونزې عنوان کړي په دې باندې وخت په وخت راپورونه شوي دي مسؤول چارواکي په پام کې په دې اړه باندې خبر شوي دي دوی غږ ورسېدلی دی څنګه
بله ترمن صاحب، موږ مثلا د بیکاری په مسله باندې ډیر وخت رپورټونه جوړ کړي، نه یوازې دا چې هغه کسان چې په لوړه کچه زده کړې لري هغوی بیکار دي، ځینې هغه کسان چې په ټولنه کې سواد نه لري د هغوی د بیکاري کچه دا مو انعکاس کړی ده. ورته مسایل چې دوی ذکر کړه په دغه ټولو باندې موږ وخت پر وخت باندې رپورټونه جوړ کړي دي او دغه مسایل مو له چارواکو سره شریک کړي.
ډیره ډیره مننه رښتینی صاحب. قدرمن اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. مېلمانه هم سره دي او ستاسې تلیفوني اړیکې هم ځوابو، 0999 شل 1540 او 0972 2155 دا مو تلیفوني شمیرې دي. په ځانګړي ځوانانو په ستونزو او په ځانګړي ډول د کندهار په ولایت کې د ځوانانو ستونزې سي دي، په دې اړه باندې تاسې درنو اوریدونکو هم کولای شئ خپل نظرونه را سره شریک کې او دغه ستونزې چې اوریدونکو انوان کړی په دې اړه باندې کڅ نظر لري، په دې اړه هم تاسو سره اړیکه نیولې شي. وس ورزو یو لاندې ته میته
ځوان فکر.
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
انا ان شری دا د ملت د ملاتیر دی، که د ملت د ملاتیر څنګه نو ټول زموږ حساب څنګه دی، څه مخکونه سوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي، په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
بلې قدرمنو اوریدونکو، خرغلاست دا د ځوانانو فکر خبرونه مونږه په کندهار کې د کندهاري ځوانانو د ستونزو او حل لارو لپاره ځانګړي کړی دا په تلیفون را سره ملمانه دي. له کندهار ولایت تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ چې خپل پوښتنې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې ځل بیا تکرارم، 0999 شل 1540 او 0972 2155. د کندهار د کم ځوانان دي، هغوی خپل ستونزې شریکوي، او یا هم له دغو درنو ملمنو نه څه پوښتنې لري دا هم مطرح کولای شي. تلیفوني اړیکه اخلي اوریدونکو سره په کرخه ده. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې ستاسو اړیکه روغه ده، مهرباني. زه دا ورور اړیکه پرې شو فکر کوم. بلې اوریدونکو هم را سره ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم. زه سلامونه تاسو اوریدونکو ته او مېرمنو ته وړاندې کوم په جیله کې جوړ بیس. زه اقبال د کندهار سره په تماس.
بله اقبال صاحب، مهرباني وکړئ، موضوع مخیسی ستاسو کندهاري ځوانانو ستونزې دي، مهرباني وکړئ خپل ستونزې راته ووایي او دا چې مېرمنو په خبرو ته تبصره لرم کولای شي.
د کندهار ځوانانو په اړه زه داسې وایم، د کندهار ځوانان مثبت اړخ یې دا دی، تنو څخه او د انیمال ورز دوک ته پای غسیو چې پارګین دی لري تحصیل دا وس ډیر پښ کې ستا په ځوانانو کې د من پیاړه دی وای مس یا من پیاړه کې دا دی دلته په کندار کې وزې په زحمت پیدا کیږي. هغه مشکل دا دی چې دلته یو ما پیاړه کم ډاله ده چې دا خاص وخت نور کوي، او دا ځینې ځوانان چې څنګه وتل چې دا په ډیر زحمت وتل چې یو وزې دا یو چې پای اخس یې ده نلما کې او څه او ستاسو خبريات ما دا غوښتل چې پر جاره باندې ریپورټونه ورکړي او دا ځوانانو په اړه باندې په دغه وکي اهلي زلو په جاره چې دلته یو ماپیا یو ډال چې دا غواړي د ځوانانو په اړه اړه کې ستونزې جاتي. هغه ځوانان چې هغه تحصیل دا چې پرشتہ کار کوي، نو دا ما نظر کې
مننه اقبال صاحب. مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم را سره پلی کړی، ازادي راډیو دا مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
صاحب برد بشرمل د ننګرهار ولایت د تاریخ رنجین
سره. bale بشرمل سره مهرباني وکړي، ورته ستونزې په ننګرهار کې دی او څنګه مونږ خو تیر ځل د ننګرهار ولایت ځوانانو د ستونزو په اړه هم خبرې کړې.
روان سے ستونزی خو بالکل پہاڑ والا سے خو دنگرہار جوانان دے دیر ستونزی سر مخامخ دی او خاص اتن دغا کم تعلیم آفتا کسان چی دی دغا طول او دغا بیا تعلیم کسان چی دی روابیت و دی شناخت او داس نورو پاساز بانی یو زیت و زن رسولی دی کنی ولی دغه جین لکه میراثي دوی ته چې خدای پاک پاتې کړي نور څوک پکې حق نه لري تعلیم یافته خلک داسې جای په جای ګرځي اوزګار ګرځي دغه مشکلات تاسو که د لوړو چارواکو سره مطرح کړي نو دا به تاسو ډېره مهرباني وي
مننه کور ودان ژوندي اوسئ بل اورېدونکي هم پلي کړی دا هم راخلو ګورو چې له کوم ولایت نه سره دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سردار ولی افغان هم کندهار ولایت
افغان صاحب له کندهار ولایت مهرباني وکړئ
د کندهار ځوانانو په اړه د ستونزو په اړه داسې وایم چې په کندهار کې لومړی مسؤلیت د ځوانانو د ستونزو په اړه ګرځي چې د ضوابطو پر ځای روابط پالي او اداري فساد په ټولو اداراتو کې دي په شمول د معارف اول د مسؤلیت د هغوی دي او بل د کندهار ځوانانو تر ډېره بریده بعض ځوانان خپل وخت عباس تېروي په زده کړو باندې نه تېروي تنده مسؤلیت ورګرځي او لوی مشکل چې دی هغه په دولت کې دی چې بیکاري هم دلته ساتلې ده د بیکاري کچه هم ټیټه ده او هغه ځوانان چې واړه دي هغه نهراته لاپیدا کړي
مننه افغان صاحب ژوندي اوسئ کور ودان بیا هم اورېدونکو تاسې ته درځو تاسې راخلو خو اوس خپلو مېلمنو ته ورځو استاد نوزادی صاحب مسعود احمد نوزادی صاحب تاسو د ځوانانو خبرې واورېدلې د اقبال صاحب او د افغان صاحب دوی هم تر ډېره دغه دندو د نه پیدا کېدو اداري فساد او دې په اړه شکایتونه درلودل چې تقریبا هغه ورته هغه موضوعات ول چې تاسو هم مخکې شریک کړل او نور مېلمنو هم درته کوي چې نن سبا پرمختګونه په کومه برخه کې ډېر دي په کندهار کې ځوانان مثلا په کومه برخه کې ډېر فعالیت کوي ډېر هڅې تیز شوي دي دوی نن سبا
مننه داسې خاص حرکتونه د ځوانانو چې هغه خوشبینه دي چې په ټولنه کې خودمختار ووسی او کوشش کوي چې ځان یو ځای ته ورسوي په خپل وسره کوشش کوي چې ځان نوماند کړي که تاسو ته چیرې راپورونه وي شش کال ولایتي شورا ته ډېر او همدارنګه پارلمان ته ډېر ځوان کاندیدان موږ لرو چې دا هم ځوانانو ته یو هیله ده خو امید مدارې چې دغه هیله د دوی سرته ورسیږي داسې نسی چې دغه ځوانان یو ځل بیا لام دغه فکر او احساس چې لري ولویږي چې یو دغه دی چې ځوانان هیله مند دي چې په راتلونکي کې ځکه دوی په خپل استعداد او خپل علم باندې باور لري نو ځکه دوی غواړي چې نور هم مخته ولاړ شي او په ټولنه کې تغییر یا بدلون راولي دا یو اړخ دی دوهم اړخ د ځوانانو دا دی چې خوشبختانه دوی عالی تحصیلاتو بیا د ماستری تر کچې پورې ډېر علاقه لري چې زده کړې وکړي چې دا هم یو نوښت دی یو پرمختګ دی او یو ډېر مثبت ګام دی چې ځوانان تر ماستری تر کچې پورې په دې هڅه کې دي چې وغواړي په خارجي هیوادونو کې ماستری وکړي دکتورا واخلي چې دا هم د ځوانانو دپاره یو پرمختګ دی او دا کچه ورځ تر بلې په لوړېدو باندې روانه ده چې دا یو ډېر مثبت نوښت دی
بله نور په فرهنګي برخه کې په ورزشي برخه کې څنګه دي فعالیتونه د ځوانانو
خوسته متاسفانه دلته په کندهار کې کوم ورزشي اړخ وایم ځوانانو ته کار نه دی سوی ځوانانو ته سپورتي لوبغاړي نه دی برابر سوی خو په دې ورستوي کې ځینې خصوصي یا کو وایم ځوان تجاران په دې حال ځل دي چې هغه د پار سپورتي ځایونه جوړ کړي کلبونه جوړ کړي او همدارنګه د هغوی تر مابین سیالي یا رقابتونه او همدارنګه د هغوی په خپل بودیجه او په خپل توان باندې ځینې ټیمونه جوړ کړي چې پاینده کې وکولای شي د دې څخه د لیګو په ډول استفاده وکړي چې دا هم یو پرمختګ دی د ځوانانو لپاره خو د دولت په دې کې هیڅ هڅه نه ده کړې د دوی لپاره د سپورت لپاره هیڅ توجه نه ده کړې په فرهنګي اړه کې وایم دلته هم د فرهنګ یا د اطاعت او کلتور ریاست د ځوانانو لپاره هیڅ نه لري بدبختانه څو مرمخ کې د انارګل مشاعره و زالته ورغلې و ما ډېر ځوانان راغلي و ډېر اشخاص راغلي والته خو حالت د ځوانانو د ناس د پاره هم امکانات نه و چې ځوانان کښینی ټول ځوانان هلته ولاړ وه او هم د هغوی سره د پولیسو لخوا بد چلند هم کېدی، ځکه چې دوی نه شوه کولی چې د ناستې ځای ځای ته پیدا کړي، مجبور و چې هلته ځوانان ودرېږي. نو ځوانان بالاخره د دې ته اړ ایستل شو چې هغه پروګرام دا د انارګل مشاعره چې ډېره دودیزه او مشهوره مشاعره ده پرېږدي. په فرهنګ کې هم که ووایم د دوی دپاره هېڅ کار نه دی سوی، ځوانان علاقه لري، شوق لري هر څه سره، خو دوی ته امکانات نه دي، زمینه نه ده ورته برابره. ځوانان هم تر هغه خپل په مالي لګښت باندې هم نشي کولی، او یا ځینې خصوصي شرکتونه یا تجاران هم ډېرې کمې دې ته لیواله یا علاقمند دي چې په دغه بخش یا په دغه اړخونو کې کار وکړي.
بله ډېره ډېره مننه. تکین صاحب که تاسو ته ووایي چې د ځوانانو د ټولنو ترمنځ همغږي څنګه ده؟ آیا ځوانان همغږي دي په بېلابېلو برخو کې، په کارونو کې، مثلا فرهنګي برخو کې، ټولنیزو کارونو کې، مدني حرکتونو کې، آیا ځوانان همغږي دي؟ همغږي لازمه لري او که نه یو ډول ځانځاني موجوده ده؟
ښاغلی تورمن صاحب، لکه دوستانو چې لومړی پر ستونزو وروسته پر پرمختګونو باندې کار وکړي، یو ادرس مشخص دا دی چې تر بل هر وخت په کندهار کې د ځوانانو فکر وسرغول سوی دی، جوړ سوی دی. کله چې موږ له استبدادي قدرت څخه باس کوو، یو ډول د ځوانانو سره دا فکر هم پیدا سوی دی چې یوازې سیاست څو محدودو کورنیو ته نه دی موجود، نه ورته هغوی ته مشخص دی. په دغه اړخ کې د ځوانانو فکري رغونه، سیاسي شعور خپلول، او د هغه تر څنګ د خپلې ټولنې څخه درک او له دې ویجاړ حالت څخه د وتلو هغه څو اپشنونه او ادرسونه دي چې زموږ د ځوانانو اوس فعالیتونو کې دي، او د مدني فعالیتونو له طریقه څخه یې دغو ادرسونو ته په مستقیم توګه خپل کار شروع کړی دی. طبیعي خبره ده د مدني ټولنو تاثیر او د هغوی په اصطلاح باندې یو ډول اغیزې پر ټولنه او پر هغه موجوده حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. په کندهار کې هم په افغانستان کې د موقت ادارې را پدې خوا، کله چې لومړی د بیان ازادي منځته راځي، ځوانان له دغې ازادۍ څخه په استفادې باندې مثلا په دې وتوانېدله چې یو ډول مدني خوځښتونه را پیل کړي. دلته داسې مدني فعالیتونه سته. زه به یو خپل مثال د خپل ځوانانو د فدراسیون څخه درته راوخم، چون دا یو دولتي فدراسیون دی، د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه لري. خو موږ دلته د ځوانانو د همغږۍ په برخه کې او د ټولنې هغه ستونزو ته په کتو باندې، او په ټولنه کې هغه فعالیتونه چې ځوانانو ته باید شایي کار ورته وکړي، هغه اړخونه مد نظر نیول دي. موږ دلته په دې باندې توانېدلی یو چې حداقل دغه د ځوانانو تر مابینځ د همغږۍ دپاره زمینه مساعده کړو. په ځینو وختونو کې بدبختانه د ترمنځ همغږۍ یو څه نه موجوده، په ځینو وختونو کې همغږۍ ته اړتیا سته. تاسو باور وکړئ تقریبا یو نیمه میاشت کېږي زه د ځوانانو د فدراسیون ریاست ته رالمه. ما د لومړي ځل دپاره چې د تېرو اتو کلو را په دې خوا دغه فدراسیون دلته موجود دی، د دغې اتو کلونو په تېرېدو سره چې کومې رهبري دلته راغلي وه، رئیسان راغلي وه، د دوی ټول مې راوغوښتله تېره ورځ، د دوی سره مې مجلس وکړ چې راسې موږ په ګډه باندې کار وکړو، مشورې وکړو، ځکه زموږ د همغږۍ نتیجه به دا وي چې موږ بالاخره یو حد ته ورسوو. تاسې د ځوانانو همت بله څه رقم وي؟ د هلمندي اتو کسو ځوانانو همت تاسې ولیدئ چې د افغانستان له هلمند پلی تاک پیل کړي، د کابل تر ملګرو ملتونو تر سازمانه پورې ځانونه ور ورسول، او بالاخره نړیوالو ته د افغانستان د خلکو هغه د سولې ارزو دبدبه کړله. تاسې په اوربند کې د ځوانانو هغه هیلې ولیدلې چې دوی د افغانستان له جګړې څخه ستړي سوي وه، او دوی د سولې امیدونه پیدا کړله. نو په دې کې شک نشته چې ځوانان یو مهم رول لري په ټولنه کې د فعالیتونو او کارونو ترڅنګ، خو د دوی تر مابینځ، د ځوانانو تر مابینځ همغږي یو له مهمو پروګرامونو څخه ده. همغږي ډېره کم لیدل کېږي، خو زما ارزو ده چې موږ له متفرقې څخه لاس خو ټولنه خپله وګڼو، او بالاخره که درد وینم زما ټولنه درد ویني، که ستونزه وینو بیرته ستونزه زما د ټولنې ده. نو زه په دې باندې متيقینه یم چې اوس تر بل هر وخت ځوانانو فکرونه جوړ سوي دي، ځوانان اوس په دې متيقینه سوي دي، او د افغانستان د نورو ولایتونو له همغږۍ څخه مثلا متاثره سوي دي چې ځوانان هلته همغږي لري او د ټولنې هغه خپل اساسي ستونزې درک کړي دي.
ډېر ډېر مننه رحمت صاحب. تاسې دا د هلمند د سولې د کاروان خبره وکړه، تمه وه چې په کندهار کې هم په ډېر شمېر ځوانان له دغه خوځښت سره یو ځای شي، له دغه حرکت سره، دغه کاروان سره، خو هغومره چې تمه وه په هغې شمېر ځوانان یو ځای نه شول ورسره. ستونزه څه وایه؟ فکر نه کوئ چې نور ولایتونو د ځوانانو او د کندهار د ځوانانو ترمنځ هغه فکري همغږي دا موجوده ده که څنګه؟
ولا تورمن صاحب، زه خپل په دې چې د هلمند څخه راورسېدل کندهار ته، او بیا خلکې شریفي تر زاله توم، او ما د دې سره د نږدې یو ورځ دوه ورځې وویلیدله، دوی ښه لار راخستې او سولې ژغې پورته کوي، او په کابل ته په شو باندې تلاله خو موږ دته د دې سره دا خبره شریکوله چې موږ په موږ سره راځي خراسان موږ ته ټول د تزوانان ډیرې سو او یو د بل خبرې سره وکاو افکار سره تبادله کو چې څنګه یو لار جوړ کو خو بیا دا دته یو څه په کندهار کې د هر څوک یو حرکت را فیلوي بیا د خپل زاویې سخورته ګوري چې څنګه د دې څنګه پلان جوړ کړی بس بیا نو بل چاته د بل چا مشورې ته غوښ نه نیسي نو بیا هغه موږ خبره صرف نظر سول بیا دی د کندهار څخه څوک چون دی څو ورځې دلې او په کندهار کې بیا حرکت وکړي ځینې کسانو سره ولاړل بیا پراغه دغه پراغه سربیره هم د کندهار څخه څو کسانو سره ولاړل خو خبره دلته داس ده چې د ډیر حرکتونه په مثلا څو ډیر غونډې په دا تیر کال کې په کندهار کې جوړې سولې په یو نامو په بل نامو په بل نامه خلک یې نه امید کړل لګسره خلکو ته دا فکر ورکړي چې د خلکو د سیاست تعریف داسې کوي بیخي ول سیاست معنا بالکل درواغ او دا فریب چل داسې تعریف کوي ځکه چې ډیر نړیوال ټولنې دلته دوی غوتی ته پروژې ورکولې او دوی بیا عملي کولې نو دا شان و چې په کندهار کې د دوی سره د دوی دغه خلکو دغه حرکت غوښتل چې ښه سم
پوځي د ولایتونو د ځوانانو د بیلابیل ولایتونو د ځوانانو ترمنځ دغه فکری همغږي نشي چې باید ورته کار وشي بلې دا یو مهم اړخ دی چې باید دې ته کار وشي یو ګډ مرکز رامنځته شي د ځوانانو د بیلابیل ولایتونو چې دغه فکری همغږي لپاره د ځوانانو کار وشي په بیلابیل برخو کې
په بیل بیل برخو کې و کار نه موږ دلته
هم نظر یې تاثیر اثر کنه
موږ وس په خوځش کې یعنی د سیمه ځوانان یعنی د وسنۍ ځوانان په خوځش کې دي هغه څون د ټولنه ډیر چې ورته وګوره د نورو د همسایه مملکتو سره چې فرتله کوو د ځوانان چې فرتله کی او یا خپل هغه چې دي څل وستلې دي چې هغه ورسره هغه ته ګوري او هغه د دوی تاریخ ویني دا موږ ډیر پسپات مثلا ځان ډیر پسپات یادی نو غواړي چې ډیر کا پرمختګ وکي او زمستا په نظر یې مخه کار سوې دی او پرمختګ هم پټون پسیمه کې راغلی دی
ډیر ډیر مننن رحمت صاحب یو څو ټلیفوني اړیکې نور هم راخلو بیا برا شو د سونزو الله رته چې سونزې څنګه واړول شو کوم سونزې چې په سر کې تاسو دوستانو یادونه وکړه په ټلیفون
کې راځي
دوستان تاسو کوم شي خو سونزې bale
بلغه د پروګرام یو بل ملمنه نبیل جان اسدی چې د ځوانانو په رضاکار فدراسیون کې د شزې د برخې مسول ده هغه پروګرام تر ورسېدل لو غیسر به خبري وکي بیا به اوریدونکو ته ورسو
خه خبره ده نبیل جان خرغ لخبرونه ته
کور موادان مننه کوم وروره تاسو شه سات مشهدی درنو اوریدونکو سلامونه او هلی نیکی هلی میونی په دې هله چې د افیت شی به سبا کوي
بله مننه نبیل جان یو د ملمنو سره تاسو سره جناسي دوی سره خبرې وکړې د کندهاري ځوانانو د ستونزو په اړه باندې دوی ځنې ستونزې راته په نخښه کړې چې دا ستونزې موجود دي او خود البته د ځوانانو د بیکاری ستونزې چې ځوانان بیکاری او تر رسیدلې او باید کارمندنې برخې کار وشي بلدا چې کچاته کار پیدا کیږي نو هغه به د ځای سیاسيونو لخوا ورته ستونزې جوړيږي د موضوعات اول چې په دې باندې به حل لارو باندې به بیا راشو خو کنه نبیل جان تاسو ته دا وایي چې د ځوانو جنونو لپاره د پیغلو د لپاره په بیلا بیلو برخو کې فعالیتونه آیا په کندهار کې ستونزې لري او کنه ستونزې نشته ده ان شاء الله شرایط ورته آماده دي چې په دې اړه سره خبرې وکړي
ډیر زیاته مننه کوم ورور جان خوشاله وسیم که څه هم دې ته موږ پام وکړو غور وکړو توجه وکړو په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان په کچه بیلابیلې ستونزې موږ لیدلی سو او بیلابیلې ستونزې موجودې دي بالخصوص فیمل فیل کې یا هم د دې سره سره ښځینه او بخش کې لومړنۍ ستونزه چې ده هغه رسوم دی چې رسوم پر موږ باندې بیل ډیر غلبه کړی ده. د دې سره سره چې همدغه رسوم دی چې موږ نسو کولی چې خپل خویندې مکتب ته واستوو، هغوی ته د خبرو کولو اجازه ورکړو، یا هم هغوی خپل په ژوند کې په آزاد ډول سره ژوند وکړي. په دې خاطر ټول انسانان آزاد پیدا شوي دي او د آزاد ژوند کولو حق لري. خو زموږ په ټولنه کې چې څه غلبه کړی ده پر موږ باندې، هغه رسوم دی چې خویندې نه پرېږدي چې مثلا دې مکتب ته ولاړ سي، کورس ته ولاړ سي، او خپل د ورځني ژوند اړتیاوې پوره کړي او ستونزې حل کړي. لومړنۍ مسله دا ده چې دې که چیرې مکتب ته ولاړ نه سي، دې خپل ځان نه سي پیژندلی، وروسته د هغې څخه وروسته خپل د ژوندانه په چارو سم نه سي پوهېدلی. که چیرې دې کوم وخت چې دې مکتب ته ولاړ سي، دې په ډېرو شیانو باندې دې سترګې خلاصېږي، او د دې سره سره دې په ډېرو شیانو باندې پوهېږي. لومړنۍ موضوع صحیح موضوعات دي چې په خپل ژوند کې دې د بېلابېلو ستونزو سره په خپل روزمره ژوند کې دې د بېلابېلو ستونزو سره مواجه کېږي. که چیرې دې مکتب ته ولاړ سي، ان تر دې که چیرې هر ډول خوراک دې کوي، دې کولی سي دې په دې باندې پوهېږي چې مثلا کوم څه زما دپاره ګټور دي، کوم څه زما دپاره زیانمن تمامېدلی سي. دوهمه موضوع
یعنی اساسي ستونزه ده جان، ستاسو په وینا چې د نجونو زده کړې دي چې په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. بلې
بله، او د خویند په بخش کې د دې په زده کړو کې واقعا ډېر ستونزې شته، او د دې سره سره بل ستونزه چې خویندې لري مناسب ماحول نه ایجادول. که چیرې څه هم موږ باید دې موضوعاتو باندې فوکس ونه کړو، که څه هم باید موږ ووځو او کار وکړو، خو دغه ستونزې دي چې د خویند په بخش کې دا ستونزې نیغه په نیغه پر د دې پر ژوند باندې تاثیرات درلودلی سي، او دې نه پرېږدي چې دې پرمختګ وکړي، په آزاد ډول سره واوسېږي، او د دې سره سره د خپل د ژوند ستونزې په سم ډول سره حل کړي.
مننه ډېر ډېر. اوس به راشو حلارو برخو ته. نوزادي صاحب، ستونزې په ګوته شوې، مخکې دغه د نبیله جان ستونزې هم پر سیوا شوې، اضافه شوې. اوس تاسو راته ووایئ چې د دغو ستونزو د حل لارې لپاره څه کول پکار دي، باید څه وشي؟
د دې لپاره زما په نظر تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې هر څه واکونه له افرادو څخه واخیستل شي او سیستم ته ورکول سي. دلته افراد او اشخاص پریکړه کوي، که څه هم د قانون لمخې غلطي، خو دلته افراد هغه اشخاص چې د هر چا په اړه پریکړه کوي. زوم کچيري دا د سیستم لمخې وسی، د قانون لمخې وسی، د وصول لمخې وسی، هر ډول ستونزه چې په ټولنه کې وي، د هر ارګان مربوط شي وي، هغه حل لار لري او هغه حلېږي. خو متاسفانه دلته واک د افراد سره دی، د سیستم سره نشته.
بله، تکین صاحب، دغه واک به څنګه انتقالیږي له افرادو نه سیستم ته؟ که په دې اړه راته ووایه، دا کار به څوک کوي؟ د چا ملاتړ ته ضرورت لري؟ او که نور هم څه په اضافه کوون لرئ د ستونزو د هواري لپاره، هغه هم ویلی شئ.
ښاغلی تورمن صاحب، کله کله چې موږ تاسې بحث کوو، موږ وایي چې یو ځوان له ځانه ډېر څه ښودلی سي، او په خپل ژوند کې لومړی که یو ځوان په خپل ژوند کې تغییر راولي، طبیعي خبره ده په خپل ځان باندې اراده لري او خپل توانایي باندې باور لري. تر ټولو مهمه خبره دغه د کارتوني حالت ورانی خواته. چې تاسو د افغانستان په سلویش کلنه جګړه کې وګورئ، چې موږ د افغانستان دغه وروستۍ دوه لسیزې که تاسو وګورئ، تر بل هر وخت د انسانیت پر وړاندې، د افغانیت د افغانانو پر وړاندې باندې هر ډول بدمرغي و ګواښ، او زموږ د ژوند په هر اړخ کې ګواښ متوجه و. خو بیا هم موږ د شپاړس کلونو راهیسې د سولې و چیغه وهو، د سولې دپاره موږ هلې ځلې کوو، ځوانان خپل ارادې ښیي، او ان دا چې د خپل وجود د وجود په طاقت سره عادي زحمت باسي، د سولې غږ وچتوي. زه وایم چې دا هر څه د ځوانانو په همت پورې اړه لري. اوس شکر دی افغانستان حکومت ته دی، د دیموکراسي حاکمه ده، د بیان ازادي موجوده ده. زه وایم چې راسي موږ هم اوس د بیان په ازادي کې افراط کوو. مثلا ځینې وختونه د ځینو کسانو په اړه چې خلک قضاوت کوو، یو ډول په بیان ازادي کې موږ افراط کړی، اما د نورو دیموکراتو هیوادونو ته که موږ فکر وکړو، هغوی د بیان د ازادي څخه په استفادې باندې خپل رئیس جمهوران خپل پریکړه تیروي. تاسو وګورئ دغه په امریکا کې ډونالډ ټرمپ موده مخکې یو پریکړه کړې وه چې مدني فعالانو رسنیو پر وړاندې راپورته سو، هغه د خپلې پریکړه څخه پر شا سو. نه پوهېږم چې کومه پریکړه هغه مسیره وه، ځکه هغه ورځ هم د ځوانانو په مجلس کې یاده کړه. نو زه دا وایم چې سیستم موجود دی، تاسو
وګوري د ملي والی حکومت دغه اوس یوازې د فساد سره د مبارزې پر وړاندې د ملک فساد ولسمشر جدي اراده لري. زمراځي تاسو ځوانان د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل قدمونه اوچت کړئ. دغه اوس سبا یو پروګرام په کندهار کې دایریږي د جمهور ریاست څخه ځوانان راغلي دي په اوو مواردو کې د ځوانانو
یعنې ستاسو هدف دا دی تکین صاحب چې خپل ځوانان باید یو څه وکړي ولې دوی راپورټ فعالیتونه تیز کړي او یو څه وکړي.
بله د ځوانانو ترمابین همغږي د دې ترمابین فکري انتقال او دغه ترڅنګ موږ باید فکرونه ورغو. ما مخکې درته وویل اوس د افغانستان حکومت یا د جمهور ریاست اوسنۍ نظام انتقالیدونکي دي. دلته په اصطلاح باندې یو څه باید پر ځای باندې حاکم او پاته نسي. زه وایم چې یو څه حکومت دغه ټکی ته اشاره وکړي، ځوانان په خپلو کې همغږي سره یو بل ومني، یو د بل ملاور وتړي. موږ فکر کوو چې له بحراني حالت څخه به نجات پیدا کړو، بل اخره به خپل ټولنې او خپل وطن او ټولنې ته
خپل نظر شریک جانته.
زه صرف دونه پر اضافه کوم چې هغه د سره څخه چې واک د چار د لومړني چې موږ رئیس جمهور دی دغه دغه کاتیه پریکړه چې دی اوس په دغه کې د په سیاست کې لیدل کیږي او هغه د ځوانانو د زړه غښتنې دي چې د ملک تام پرمختګ ورکول کیږي په دغه باندې او ځوانان هم دغه غواړي. رئیس جمهور دی دغه ته دوام ورکړي او د کیم جون اون چې د شمالي کوریا رئیس جمهور دی دغه یو تون سیاست وچلی او ملک ته یو دم پرمختګ ورکړي او دلته په افغانستان کې د خلکو سره دغه زورواکو څخه به بله کم واک هم څوک نسي لاسته کولی او دا به واک د دوی په لاس کې و تر ډېره وخته پورې به دغه شرایط چې اوس مسلط چې کار نه کیږي او چې ځوانان غواړي پرمختګ وکړي اما مخه نیول کیږي دغه ته به د پایتکې کښېښودل سي او ملک به پرمختګ وکړي.
بله فکر نه کوي رحمت صاحب چې رئیس جمهور یو کس دی نو کوم ځای به ونیسي، باید ځوانان مرسته وکړي بله برخه کې، ځکه نن سبا هغه ځوانان چې دی هغه کلیشي موضوع کې راواخلو د ټولنې د ملا تیر دی وایي. دا د ملا تیر ته ضرورت نه دی چې یو څه دغه ټولنه نیغه کې دسي
ځوانان یې ملاتړي چې اوس چې هم رئیس جمهور دا کم پرمختګ لري پرمختللی دی اما همدغه ځوانان چې د ده سره ولاړ دي او د ده خبرو ته ترجیح ورکوي. ځوانان د ده سره ملاتړي دي، هغه ځوانان ملاتړي دي چې هغه واقعا ملک پر ګران دي او د ملک ګټې ورته ملي ګټې ورته ارزښتمنې دي او دلته دا وطن خپل د ځان بولي او دغه وطن څخه غواړي چې دلې ووسیږي، خارج ته نه ولاړ نسي او وطن ته ښه په نیت کوي، هغه د دم ملاتړ دي او هغه د دم ملاتړ کوي. ځوانان د ولسمشر جمهور ملاتړ دي، خو دغه کم کسان چې د اوس کته کړي جاري په تاسو په میډیا باندې خبر یست چې د ډېر غټ ریښې درلودلې او هغه وخت سره د هغو څخه یو واک اخیستی دی، قدرت یې اخیستی دی. زه دا وایم چې زما نظر خدا دی چې په ډېر لنډه موده کې یعنې کېدای شي افغانستان بیخي یعنی چې د چا توقع نه و د توقع برعکس به د افغانستان سیاست یو بلې خوا ته ولاړ شي، بیخي افغانستان به یو ډېر
ښې ورځې په اړه. بالکل ستاسو نظر هم اخلو، هغه ستونزې چې تاسو خپله یادونه وکړه او مخکې چې ما تاسو وویل چې میلمنو هم دغه موضوعات ته اشاره وکړه، څه فکر کوئ د دغو ستونزو د هواري لپاره څه باید وشي، څه کولی شو، څوک باید وکړي، څنګه یې باید وکړي؟
ډېر زیاته مننه کوم وروره، خوشحاله اوسیم. د دې موضوع د حل لاره لومړی قدم کې باید استعدادونه ډېر لوړ سي، د کار زمینې باید برابر سي او د عامه پوهاوي په بخش کې باید ډېر بېلابېل بیلابیل زاینو کې بیلابیل ارګانو د خو باید امو په هوی پروګرامونه جوړ سی او د دې سره سره وطن یو دم پرمختګ کله نسی کولای کومش هر ډول اقدام وکړو خو د وخت په تیریدو سره کولای سچ موږ پوزټیو یا هم مثبت رزلټ ووینې زینی یعنی مثبت نتیجه هم مشتر لاسه کولای سو کچیر په بیلابیل بخشو کې هر ارګان کار وکي او د هر ارګان رئیس د سیو کا سوسی چې باوري شخص وسی او د زړه د اخلاص کار وکي په دې باور يم چې وطن د پرمختګ پر لور ځي او موږ ډیر به استعداد ځوانان لرو چې په بیلابیل ځایونو کې اوسېږي خو بدبختي دا ده چې موږ په وطن کې امن نسته او د دې سره سره دې ته د کار زمينه نه ده برابره کچیر دې لپاره د کار زمينه برابرې سي معلومدار خبره ده چې د ستر شخصیتونه براوځي او خپل په ارګان کې به د زړه د اخلاص کار کوي او دا هغه څه دي چې ستونزه به سل په سلو کې نه حلېږي 50% به حل سي او خویندو بخش کې باید لومړنی قدم چې څوک باید پورته کې هغه ورونه دي که هر یو خپل خور میرمن او مور مکتب ته واسي د دې سره سره کچیر مکتب ته نسي استولای په کور کې ښه نه وي حداقل دا ابتدایي شان په اوربندزده کې ورسته د هغه څخه مکتب ته واستوي چې دی یو څه زده کی په دې باندې سل په سل کې باور یم چې د خويند ستونزې به هم کمښت ومومي
څه فکر کوي څونه مهمه ده چې په بیلابیل برخو کې د کندهار ولایت مثلا د جنو او د میرمنو ونډه زیاته شي دې برخه ته څومره فکر کوي چې مهم دی او باید کار وشي
بالکل په دې بخش کې باید سل په سلو کې کار وسی مخ کې هم یادونه وکړه دلته زموږ په ټولنه کې رسومز ډېر پر موږ باندې غلبه کړې ده یعنی ډېر رونه او د دې سره سره ډېر ستر شخصیتونه وینو چې خپل ماشاءالله ډېر با استعداد خلک دي خو بدبختي په دې ځای کې ده چې خپل ستر شخصیتونه دي خو خپل خور مور او میرمن هیڅ وخت د زړه نس شکایت چې دی راووسی او د دې سره سره د باندې پر هغه باندې تعلیم وکړي پر هغه باندې پانتون وایي د دې سره سره هغه پریش دی چې په بیلابیل بخشو کې کار وکي نو د ستونزې کې خويند ته په ټولنه کې سل په سلو کې ارتیاسته او خويند باید راووزی کار وکي خو کار کول هم خپل چوکاټ لري اسلامي چوکاټو باندې کول سي د پر دې پرمختګ وکي
بله ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو لخپل درنو ملمنو هر یو د ځوان خوځښت مسول خاغلی حبیب الله رحمت او د غشان ل ځوان زکانو د ټولنې مسول خاغلی عبد القادر تکین د ځوان استاد مسعود احمد نوزادی او نبیل جان مننه کوم چې په خبرون کې را سره برخه وخسته ریښتین شپله تاسو هم ډیر ډیر مننه چې د ملمنو پر بللو کې مو لمګ سره مرسته وکړه کور مو ودان ژوندۍ وسی
ډیر زیات مننه ترمن صاحب
قدرمن اوریدونکو پام دې سره خپل خبرونه پات رسو په نور خبرونه کې به هم هڅه کوو چې نور ولایتونو ته هم لاړ شو پکتیا ته ولاړ شو هرات ته ولاړ شو مزار شریف ته ولاړ شو کونړ ته ولاړ شو نور ولایتونو ته هلته هم د ځوانانو ستونزې راواخلو لارې ورته پښتنو کوچې لارې څه دي چې د مسولو چارواکو تر غوږ ورسیږي په تلو تلو کې د عبید الله جان کندهاري یو خپل سندره هم په ګډه ورو تر بلې فرمونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم خوانې ولاړی
کندهار کی یاد دار تا د سرور ندی اول دی مې مبارک د چی ګمبر ندی بل هر کا شیر په د پیر بشار ندی سنت پرتی پدوی امچایا دوم برست دان دیاو علما Ya Allah.